دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونې خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي راډیو اونې خبرونه د ازما حق دی ته شرغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړی او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ پکې تضمین شوی دي. پر دغه سند باندې په 1948 کال کې افغانستان هم لاسلیک کړی دی او افغانستان د دغه سند یو غړی هیواد دی. بشري حقوقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. دا په عام ډول هغه مسلم او اساسي حقونه دي چې یو وګړی په فردي ډول له بشري اړخه مستحق ګڼل کیږي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 16مې مادې له مخې هر څوک د زده کړو حق لري. ښوونه او روزنه باید لږ تر لږه په لومړنیو او بنسټیزو مرحلو کې وړیا وي. لومړنۍ زده کړې باید اجباري وي. تخنیکي او مسلکي زده کړې باید په ټولنیزه توګه چمتو سي او لوړې زده کړې باید د وړتیا پر اساس ټولو ته په مساوي ډول د لاسرسي وړ وي. په دوهمه برخه کې راغلی دی چې ښوونه او روزنه باید د انسان د شخصیت د بشپړې ودې او د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د درناوي د پیاوړتیا لپاره وي. دا کار به د ټولو قومونو، نژادي یا مذهبي ډلو ترمنځ تفاهم، زغم او دوستۍ ته وده ورکړي. او همدارس په دې ماده کې راغلی چې د سولې د ساتلو لپاره به د ملګرو ملتونو فعالیتونه نور هم زیات کړي. په دې ماده کې دریمه برخه یې دا ده چې مور او پلار حق لري چې د خپلو اولادونو لپاره د زده کړو ډول انتخاب کړي. لکه تاسو چې واورېدل، د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 16مې مادې له مخې هر وګړی حق لري چې زده کړې وکړي. ښوونه او روزنه باید وړیا وي او باید ټول وګړي ورته په مساوي توګه لاسرسی ولري. همداراز لومړنۍ زده کړې باید اجباري وي. طالبانو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دوی دې په رسمیت وپیژني، خو په ورته وخت کې داسې نړیوال تړونونه لکه د بشري حقونو دغه نړیواله اعلامیه چې ما یې د 16مې مادې یادونه وکړه چې افغانستان هم ورباندې په 1948 کال کې لاسلیک کړی دی، نه دي عملي کړي. څه کې داسې چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په برخه کې ستونزې حل سي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره په دازما حق د خبرونه کې نن را سره اغلی عائشه قاضي او اغلی نفیسه دانش ګډون کوي. له دوی سره خبرې پیلوم. دواړي له موږ سره د تلیفون له لارې استودیو ته وصل شوي دي. تاسو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو وایستی او له موږ سره خبرې کوي. په لومړي سر کې اغلی قاضي، له تاسو څخه پوښتنه کوم چې د زده کړو په برخه کې د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې له مخې ټول انسانان حق لري چې باید زده کړو وړیا او مساوي لاسرسی ولري. په افغانستان کې چون دا زمينه د نجونو د پاره نه ده مساعده، ستاسو په نظر آیا وخت را رسیدلی دی چې دغه زمينه نجونو ته برابر سي او دا ستونزه ژر تر ژره حل سي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو او د برنامه میلمه ته او اوریدونکو ته. دغه موضوع انتخاب کړی دا ټول پوهیږي چې اسلام کې اول حق ورکول شوی دی فرضه ده ټولو باندې چې زده کړه باید وکړي. او غیر دې نه جهاني اعلامیه چې تاسو وویلو د بشري حقوقو په هکله، او همچنان د دې په شپږویشتمه ماده کې راغلی یو اعلامیه بشري حقوقو لپاره موږ بل لرو چې اسلامي اعلامیه دی. د هغه په نهم ماده کې هم عین خبره راغلی دی. نو د دې په اساس په افغانستان کې څه شرایط روان دي؟ نیمی انجونې دا حق حاصل کړی دی او نیمی هم نه دی حاصل کړی. یعنی شپږم ټولګي پورې انجونې ځي دغه ته مکتب ته، اما بعد دغې نه مکتب او تحصیل نه انجونې چې پاتې شوي دي نو هو وخت را رسېدلی دی. او هر څومره چې ورځ را تېرېږي مونږ دا وخت له لاسه ورکوو. هر څومره چې مونږ باندې وخت تېر شي، یعنی مغونه مونږ بېرته پاتې کیږو مخکې توب نه، نو برابري نشو کولای هم سیګانو سره، خپل نورو هیوادونو سره، په تحصیلي برخه کې، په اقتصادي برخه کې، حتی په اجتماعي برخه کې مونږ بېرته پاتې کیږو. نو زما په نظر دا باید ژر تر ژره دې باندې باید غور فکر وشي او تصمیم ونیول شي چې باید نجونو مکاتب او پوهنتونونه خوشي شي، درسونه شروع شي، ځکه چې هر سیستم چې دولت غواړي هغه نو دې نه زیات کا وخت واخلي، نو شاید پوره جامع ته آسیب ورسیږي.
مننه آغلی قاضی. آغلی دانش استاس څخه په همدې تړاو باندې پښتنه کوم، تاسو واوریدل چې آغلی قاضی ویل چې نور دنجونو پر زده کړو باندې وخت تیر سي د افغانستان ټولنې ته زیان واوړي. تاسو د دغه زیانونو په اړه باندې څه ویل غواړئ چې څه ډول زیان اوښتلای سي د اقتصادي پلوه د ټولنیز پلوه؟
سلامونه تاسو ته، ستاسې درنې میلمنې ته او ګرانو اوریدونکو ته پیله د شټول بروغ جوړ اوسېږي. مننه. اول خو مو دا موضوع خسته موضوع انتخاب کړی ده ځکه چې د وخت سره سم د ضرورت وړ موضوع ده. لومړی خو اول باید دې موضوع ته راشم، ووایم چې دوی چې دا کوم کار کړی دی چې نړیوال نه دا غواړي چې دوی په رسمیت وپېژني، ولې دوی مکتبونه بند کړي دي، د زده کړو هغه ماده یې نقص کړې ده. اوله خو دوی یو توجه نه لري دې ته چې دوی ولې دا بنده کړې ده یا دا تعلیم مخه نیولې ده. نه په اسلام کې دا شته دی چې تعلیم مخه څوک ونیسي، نه په افغانیت کې شته دی، نه په انسانیت کې شته دی. که چېرې دوی وایي چې مونږ اسلامي حکومت منځته راوړی دی او مونږ اسلامي مخکې ځو، لومړی خو دا چې په اسلام کې تعلیم ته لوړ مقام ورکړل شوی دی. اسلام شروع په اقرا صورت باندې وشوله چې هغوی د قلم په واسطه به د انسان خبرې بیانوي، بل په قرآن کې خپله یو صورت د صورت قلم په نوم باندې دی. نو دوی په کوم دلیل باندې د پوهې مخه نیولې ده، د قلم مخه نیولې ده؟ دا که یو ناپوه چیرې هغه څوک چې د مغز نه خلاص وي هغې ته هم وایي چې دغسې یو کار مونږ کړی دی، دا صحیح ده؟ هغه درته وایي چې نه، دا غلطه ده. زیانونه یې ډېر زیات دي، اقتصادي زیانونه هم لري، تربیتي زیانونه هم لري. یعنی په دې کې څلور طرف نه زیان دی. لومړی اقتصادي زیان دی، دا اوس چې تاسې د قلم مخه نیولې ده، هغه خویندې او میندې چې مو کور کې نه ولیدي، یا هغه استادان چې په کور باندې ناستې دي، یا هغه خلک چې بیکاره شوي دي، او یا هم په راتلونکي کې بیکاره کېږي، یو داسې نسل روزل کېږي چې په جامې باندې بوج وي، نو دا اقتصادي زیان دی. هغوی کار نشي کولی، نو بالاخره یو بې سواد انسان د فزیکي کار به کوي شي، پرمختګ لپاره به کوم څه نشي کولی. بل دا چې موږ تربیتي زیان لرو، دلته کورنۍ خرابېږي، هغه پلرونه چې سار نه تر ماښامه پورې ورک وي خپل روزي او دغه ګټي، نو د اولاد په تربیه کې دوی ګټه نه شي سهم نه شي اخیستلی. نو هغه میندې دي چې پوهې وي، کومې میندې چې پوهې وي هغه به خپل اولاد پوهې تربیه کې خپل جامې ته به وړاندې کړي، نو کومې میندې چې نه پوهېږي هغه به څنګه خپل اولاد به تربیه او با شخصیت خپل جامې ته وړاندې کړي؟ بیا به همداسې واشیان روز یو د نورو د پوهې مخه به نیسي. نو دا یې تربیتي زیان دی. همدارنګه داسې نور زیانونه هم لري، په جامع کې نزاکتونه له منځه ځي، په جامع کې یو بل حقوق څوک نه پېژني، د یو بل حقونه د پښو لاندې کېږي، ځکه د حقونو نه به څوک خبر ونه اوسېږي. دا خو ناپوهۍ کې خلک ساتل دي، کنه په دې باندې چې زه به حکومت کوم ته ناپوه اوسېږي، زه به په دې باندې ښه پوهېږم چې دغه لاره کوم طرف ته وځي، ولې ته به په دې باندې نه پوهېږي. دا داسې معنا لري چې په زور د یوې جامې په سترګو باندې پټۍ راښکاږي او خپله یې د وروسته پاتې هېواد په نوم باندې وپېژني. مونږ به نور هم وروسته ځو، نور او دا اوس هم دا دوه کاله چې مکتبونه بند دي، مونږ ډېر وروسته تللي یو. مونږ دومره زیان کړی دی چې هغه مونږ په لسو کلو کې نه شي جبرانولی. نو بعد له دې نه هیله ده چې دا مکتبونه خلاص شي، د پوهې مخه ونیسي. هېڅ توجیه تاسې دې ته نه لري چې تاسې د مکتب مخه تړلې ده، پوهنتون مخه مو تړلې ده، او یا دا چې د کار زمینه مو له خلکو نه اخیستې ده.
مننه آغلی دانش. آغلی قاضی، د همدې اعلامیې یوې برخې ته اشاره کوم چې پکښې راغلی دی چې ښوونه او روزنه باید د انسان د شخصیت د بشپړې ودې او د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د درناوي د پیاوړتیا لپاره وي. زما پوښتنه له تاسو دغه ده چې که ښوونځي پرانیستي هم وي، خو دغو موضوعاتو ته پکښې فکر نه وي سوی، او داسې یو نصاب رامنځته شي چې د خلکو د شخصیت پر بشپړتیا باندې یا د هغوی د شخصیت او بشري حقونو د ودې لپاره پکښې کار ونیسي او یوازې کوچنیان ښوونځي ته ځي او داسې نصاب لولي چې هغه له دوی سره مرسته نسي کولی. تاسو څه فکر کوئ چې په دې برخه کې څومره زیان اوښتلی سي او دغه څومره مهمه ده چې داسې نصاب باید رامنځته سي، ښوونځي که پرانیستل سي هم داسې یو نصاب رامنځته سي چې د افغانانو په ګټه وي او د هغوی د شخصیت د بشپړې ودې او د بشري حقونو او ازادیو د درناوي د پیاوړتیا لپاره وکارول سي؟
بشک دا خبر تاسو سره زه منم چې اعلامیه کې دا دغه راغلی دی او ډېر هم ضروري دی، اما یو خبره مونږ باید له یاده ونه وسو چې هر دولت یا حکومت خپل ستراتیژي لري. هغه څه افغانستان دولتي، څه د پاکستاني، څه د امریکایي، هر دولت چې د هماغه ستراتیژي په اساس خپل برنامې د زده کړو برنامې هغه تنظیموي. نو زما په نظر دا ښه دی چې دې باندې دې باید غور شي، ځکه چې دې پخواني کتابونه چې مونږ هم درلودل تیته فنګ په باره کې مثلا راغلی وو، نو زه فکر نه کوم چې اوس داسې نصاب به را جوړ شي چې مونږ ته ډېر قید محیط را برابر شي. او دا د مخکې نه قضاوت کېږي دې باندې، ځکه چې مونږ اصلا نه پوهېږو چې نصاب کې آیا تغییر راغلی دی که نه، او یا تغییر راځي او که نه راځي، څو فیصده تغییر پکې راځي. اما په مجموع کې څه چې حکومت وایي هغوی سیستم باندې کار کوي چې دا د نجونو برخه د هلکانو برخه نه جدا شي. نو دا چې نصاب پورې پونګه راشو اند افغانستان نصاب باید داسې وي چې افغانستان وکولی شي چې حداقل په 15 کالو بعد یا 10 کالو پورې خپل پرمختیا څرګند کی او پرمختګ وکړي په هر عرصه کې. نو او دینی مسایلو ته که مونږ راشو، په دینی مسایلو کې هر څه واضح شته، فقهي مسایل هم واضح دي، اوامر او احکام هم ټول واضح دي. نو هر څومره چې نصاب کې مونږ که تغییر راوړو، بیا هم په احکامو کې مونږ تغییر نشو راوستی.
بلې، ډېره مننه آغلی قاضي. تاسې یادونه وکړه چې په احکامو کې تغییر نسي راتلای، یعنی د شریعت د نظره هغه څه امر چې اسلام کړی دی یا د دین لحاظه سوی دی هغه به عملي کېږي، خو لکه تاسو ته چې معلومه ده چې د اسلام له نگاه څخه تعلیم پر نر او پر ښځه باندې فرض ګڼل سوی دی، خو په افغانستان کې دغه حق د انسانانو څخه اخیستل سوی دی. تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نه ځي. آیا آغلی دانش، په دې معنا نه ده چې دغه عمل د شریعت پر خلاف باندې روان دی؟
ما مخکې هم خپل خبرو کې اشاره وکړله چې دوی چې دا کوم کار کوي، دا بالکل نه افغاني دی، نه اسلامي دی، نه انساني دی. له یوې نگاه نه دوی توجه نه لري، یوازې کولی نه شي چې دا کار څه معنا لري. زموږ مېلمانې مخکې وویلې چې دغه کار کېدای شي یوه ستراتیژي ولري. مهرباني دل خو دې ملت هغه خپله ستراتیژي بیان کړي چې موږ دغه ستراتیژي لرو، دې خاطر مو مکتبونه تړلي. که د تېر ټوپک او د جیم جهاد او نه پوهېږم چې دې شیانو لپاره یې تړلي اوسېږي، خو دا خو غیر انساني کار دی چې دوی کوي. مکتب ته خلک د پوهې لپاره ځي، د دې لپاره ځي چې هغوی یو څه حاصل کړي، اول ځان وپېژني، بعد له هغې نه خپل خدای وپېژني. نو کچېری د دې لپاره تاسو تړلې مکتب وي چې هغه ته مونږ بلاری زده کوو، نو بیا مهرباني وکړئ توجه ورکړئ چې دغې خاطر مونږ مکتب تړلی دی. کینی په اسلام کې ما مخکې درته وویل چې اسلام شروع شوی په څه شي باندې دی چې اقرا ولولا ولولا زده یې کړه، په څه شي باندې؟ په قلم باندې. نو همدې په خاطر باندې هیڅ دوی توجه نه لري. په اسلام کې د زده کړې لپاره واضح حکمونه راغلي دي، واضح بیانات راغلي دي، علمي فرض کړی دی. دا چې دوی وایي چې علمي دین دی او علمي فلانه دی او علمي بستانه دی، ټول علم فرض دی. هغه څه چې مونږ 15 وخته کوو، هغه لمونځونه دي چې مونږ کوو، دا فرض دي. همداسې باید علم هم مونږ خپل فرض وګڼو، او د کوچنیوالي نه راونی ستر هغه وخت پورې چې مونږ ژوندې یو دا علم باید حاصل کړو، تر څو زده یې کړو او نورو ته یې ور زده کړو. نو د همدې په خاطر باندې دوی غیر اسلامي عمل کوي. دا کوم اسلامي عمل نه دی، نه اسلامي دی، نه افغاني دی او نه انساني دی. بیا یې هم تکراروم، دا یو غیر انساني، غیر اسلامي او غیر افغاني کار دی چې دوی شروع کړی دی. یوازې خپل په ملت باندې لوبه کوي، خپل په ملت باندې ملنډې وهي.
آغلی دانش زبرت تاس ترازم اوریدونکو لمش سره د خبرونی دریمه ملمنه وجما سعادت صاحب هم وصل سوی د تلیفون لالاری. آغلی سعادت تاس ته هم هرکلی وایم او مننه چې وخت مو ایستی. لکه تاس ته چې معلومه ده د خبرونی موضوع د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیه د شپږشتمې مادې پر اساس باندې موږ بحث روان کړی دی چې د میلمنو او ستاسو نظر به هم اخلم. د دغې مادې له مخې هر څوک د زده کړو حق لري. ښوونه او روزنه باید لږ تر لږه په لومړنیو بنسټیزو مرحلو کې وړیا وي او زده کړې باید اجباري وي. دغه اعلامیه ته په کتو باندې که تاسو په افغانستان کې د اوسني وضعیت په اړه باندې خپل نظر سره شریک کړئ چې افغانستان کې چې د دغه ډول اعلامیو او نړیوالو توافقونو برخه د افغانستان او پر دغه اعلامیه باندې په 1948 کال کې افغانستان لاسلیک کړی دی، خو په اوسني شرایطو کې دا ډول د نړیوالو سره موافقې چې سوي دي هغه نه عملي کېږي. دا تاسو څنګه ګڼئ، څه فکر کوئ په دې برخه کې؟
سلامونه. په لومړي سر کې سلام ټولو د ازادي ټولو اوریدونکو ته، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته، او تاسو ته همچنان مننه ستاسو د بلنه. زما په نظر متاسفانه یعنی هیڅ هغه تړونونه چې امضا شوي د ښځو د حقونو په برخه کې په افغانستان کې فعلا هغه یو هم نه عملي کیږي. تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې نجونې اصلا مکتب ته نه ځي، مکتب ته د تګ اجازه نه لري هغوی چې لاړ شي. او د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې د مخې چې د شپږشتمې مادې له مخې د افغانستان هر وګړی حق لري چې ښوونه او روزنه ته باید وړیا لاسرسی ولري، مګر متاسفانه دغه ماده د بشري حقوقو د نړیوال ټولنې هم د طرف نه چې شته دی هغه هم عملي کیږي نه په افغانستان کې. په دې وروستیو کې طالبان هم غوښته چې نړیوال ټولنې هغوی په رسمیت وپیژني. نو دغه وخت دی چې بشري حقونو نړیوال ټولنې باید دا هغوی نه وغواړي چې د ښځو حق او حقوق ته هغوی احترام قایل شي، ځکه چې موږ تاسو ته معلومه دی د افغانستان په دغه تاریخ کې که موږ وګورو نو د ښځو حقونه همیشه پامال شوي، همیشه د ښځو حقونو ته یعنی جفا شوي، د ښځو د حقونو په مقابل کې جفا شوي. مګر دا جفا چې اوس کیږي دا به په نړۍ کې یو نوم وباسي، او بل دا چې دا به یوازې افغانستان پورې محدود پاتې کیږي نه، البته دغه جفا او یا دغه قوانین چې اوس دوی د دې ډلې قبول کړي، یعنی د افغانو ښځو یا نجونو د ښوونې او روزنې د بندېدو سره سره طالبان په رسمیت وپیژني، نو دا په دې معنی دی چې د بشري حقونو نړیوالې ټولنې هم دې ته قایل شو او دا یې قبول کړل چې ښځې د زده کړې حق نه لري. نو دغه محدودیت یوازې نه افغانستان ته بلکې د نړۍ رورو یعنی په کلونو کې اول خو د افغانستان نورو ګاونډیو ته به دا انتشار وکړي، یعنی دا به هغوی باندې تاثیر وکړي، او رورو به دا قوانین هلته هم به پیاده شي، او بله خبره دا چې د هغوی نه نیولې نور دنیا ته به هم ورسیږي دغه پابندی. یعنی نو همدغه اوس اول سر دی که بشری حقوقو نړیواله ټولنې د بشری حقوقو نړیواله ټولنه که وګوري چې ښځو ته حق او حقوق د افغان ښځو حق او حقوق په برجاو سينو، همدغه وخت دی چې د طالبان نه باید وګوري چې هغه د ښځو حقوقو ته احترام قیل شي او نجونو ته د مکتبونو دروازې خلاصې کړي او ښځو ته د کار اجازه ورکړي. البته د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړي هغه ته هم د احترام قائل شي او دی مني.
مننه اغلی سعادت. اغلی دانش تاسو څخه پوښتنه کوم چې په نصاب کې د تغییر څومره بیرسته چې د افغانستان تاریخ او فرهنګ کوچنیانو ته ونه لوستل سي او ورونه شودل سي، که ښوونځي پرانستل سي او نصاب تغییر وکړي، د دغه څومره بیرسته تاسو په نظر باندې چې فرهنګ او تاریخ ورته ونه لوستل سي؟
دا خو لکه د دوی کمې پالیسي ته چې مونږ ګورو، تر څو یې دوه کاله مکتبونه بند وساتل او بعد له هغې نه اوس وایي چې مونږ نصاب باندې کار کوو، نو نصاب کې داسې څه کمی وه چې دوی کار پرې کوي؟ که چیرې کمی وه نو هغه دې مهرباني وکړي ملت ته دې وایي ویره افغانانو سره شته، د هر یو مور سره، د هر یو پلار سره ویره شته دی. که چیرې زه مکتب ته خپل اولاد لېږم، نو دې لپاره لېږم چې پوهه حاصله کړي، نه د دې لپاره چې د هغې ذهنیت راته یعنی وحشیانه راته وروزي، داسې یو تروریست راته جوړ کړي سبا تنه زما ملک، تنه زما ټولې نړۍ ته خطر اوسېږي. نو د دې په خاطر باندې ډېره ویره شته دی، تر کومه ځایه پورې چې مونږ ګورو دی به بیا هماغه شی کوي چې جیم جهاد او تی ټوپک او نه پیغام چې نور ارفونو تمام همداسې شیان شروع کوي. د کوچنیانو ذهنیت به راتلي او بعد له هغې نه به چې کله ذهنیت ورته ښه راوټه، نو بیا په نورو مضامینو باندې همداسې کار کوي. البته که چیرې د نصاب تغییرات په مثبت شکل باندې کوي، مونږ یې طرفدار یستو. که چیرې په افغان کلتور، افغان تاریخ ورته قسمه توګه باندې معرفي کوي، مونږ یې طرفدار یو. ولې که چیرې دوی غواړي چې د افغان تاریخ ورته بد معرفي کړي، یا هغه خدمتونه چې زمونږ تیرو پاچاهانو کړي دي، یا هغه تاریخي ویاړونه چې مونږ یې لرو، دوی غواړي چې دا تغییر کړي او په یو نحو باندې هغوی بدنام کړي او د افغانستان تاریخ ته صدمه ورسوي، کلتور او فرهنګ ته، د دې تر څنګ ذهنیتونو ته صدمه ورسوي. نو بیا یې طرفدار نیستو، ویره د هر مور او پلار سره ده. همدا اوس باید مور او پلار میندې او پلارونه په دوی باندې یعنی خپل کارونه شروع کړي او دې ته اجازه ورنه کړي چې د اولادونو د سرنوشت سره حاکم حکومت لوبه وکړي، بلکې لومړی خو د مکتبونو خلاصېدو هڅه باید ټول افغانانو کړي، د دې تر څنګ نړیوال، او بعد له هغې نه د نصاب د تغییرېدو په برخه کې هم نړیوال او هم د افغان ملت هڅه وکړي چې نصاب که مثبت تغییرېږي طرفداري وسیږي، او که په منفي شکل باندې تغییرېږي نو باید لاس او پښې په کار واچوي او پرې نږدي چې دوی نصاب په منفي طرف باندې تغییر کړي.
اغلی سعادت، ستاسو څخه به ورته پوښتنه وکم، که ښوونځي پرانستل هم سي او نصاب تغییر سي، ستاسو په نظر دغه څه ډول تغییر به وي؟ آیا دا به منفي تغییر وي که به مثبت وي؟
متاسفانه څه تغییرات چې تر اوسه پورې دا ډله راوسته، نو دا ټول منفي تغییراتو چې تر اوسه یو حتمن که په نصاب کې هم دوی تغییر راولي، نو زموږ د خور خبره چې هغوی به منفي تغییرات راولي. یعنی که هغوی داسې تغییرات راولي مثلا تی ټوپک یا جیم جنگ، نو دا به زموږ اولاد ته څه وښيي؟ همدغه به یو ښيي چې جنگ ټول عمر به جنگ کوي او ټول عمر به ټوپک ګرځوي. البته دا به خپله د طالبانو ته به هم دغه واضح شوی وي چې د جنگ نه دوی څه فایده راخستی، چې اوس دوی کوشش کوي چې حتی زموږ نصاب هم دوی تغییر کړي، او دا هم د جنگ په زموږ ماشومان تشویق کړي. نو دا تغییرات کرا شي، اصلا ټول تغییرات دا منفي تغییرات دي، او که هغوی غواړي چې اصلا افغانستان جوړ کړي، یعنی طالبان که غواړي چې افغانستان جوړ کړي، د افغانستان د خلکو زړونو لاس ته راولي، او که غواړي واقعا حکومت وکړي، د افغانستان د خلکو زړونو باندې حکومت وکړي اول، او بعد هغې نه بیا په افغانستان د حکومت وکړي، نو دا حکومت داسې نشي کېدلی چې دوی ټول شیونو کې تغییرات راولي. نو زموږ نصاب بهترین نصاب دی، مخکنه هم زموږ نصاب بهترین نصاب و، نو د هغې تغییرولو ته داسې شیونو ته تغییر د ورکړي چې هغه تغییر ورکولو ته ضرورت ولري. بعض سیستمونه امکان لري په افغانستان کې، بعض سیستمونه دي چې هغه ته د تغییر ورکولو اړتیا شته، مګر دا چې هغه سیستمونه ته چې اصلا د تغییر ورکولو اړتیا نشته دی، نو څنګه پیغام دوی ولې دا خپل وخت په دغه شیانو باندې ځای کوي؟
دلته هغه سیستمونه ته دوی تغییر ورکړي به چې د خلکو ته د کاریابی زمينه مساعد کړي مساعد کړي او بل د ملک د آبادولو د خاطر باید سیستمونه تغییر کړي او دوی باید ملک آباد کړي د سیولاري باید وسنجي سیستمونه وسنجي چې ملک آباد شي نو د تعلیمي نصاب زما په نظر او زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو د ډېر فیصدي خلکو په نظر بهترین نصاب دی موږ بهترین نصاب او اسلامي نصاب لرو نو د دې د تغییرولو لپاره پلان ضرورت دی نو دوی کولای شي چې په همدې نصاب مخکې ته لاړ شي او هغه سیستمونه چې تغییر ته ضرورت لري هغه سیستمونه ته د تغییر ورکړي تر څو شي کولای چې پرمختګ وکړي او بل افغانستان کې غواړي چې جوړ کړي نو دوی باید هغه مثبت پوینټونه باندې فکر وکړي
مننه ډیره زبرت تاسو تر ازم اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اوري او د داز ما حق د خبرونه روانه ده زموږ ملمنی له موږ سره پر موضوع باندې خبرې کوي زب هغه نظریات چې تاسو موږ ته د فیسبوک لاره د ازادي رادیو پر پاڼه باندې لیکلي دي یو څو هغه نظرونه درته ولولم هغه تفسیري د ملت ژغ په نوم یو کاست ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي چې د اوسنی واکمنانو کړنې د اسلام او د نړیوالو د قانون خلاف دي خدای پاک انسان ته حق ورکړی دی چې د ژوند مخې توړلو لپاره تعلیم او کار حق ولري خو دوی د حق تر پښو لاندې کړی دی دوی ورسته بیا لیکلي دي چې طالبان زور پر عامو خلکو باندې تطبیقوي داسې ادارې په دې خاوره کې ژر نسکوره کیږي سمیع الله الهام لیکلی دی چې زه خپل په یو دواخانه کې کار کوم هر ورځ چې کوم ملا صاحب راځي راته وایي چې شذینه ډاکټرانی چیرې دي زنانه مریضان را سره دي نور نو تاسو خپل وایس چې ډاکټر نه وي زنانه مریضان څوک په کور کې تداوي کولای شي د پښتنه سمیع الله الهام کړی ده فدا محمد پنوم باندې یو بل اوریدونکو لیکلي دي چې نړیوالو ته پکار ده چې اوسنۍ نظام سره تعامل وکړي د دې لپاره چې دوی په طالبانو محدودیتونه لګولې دي باید د حل لارو باندې هم کار وسی د مثال په توګه شذو ته د تعلیم کولو حق ورکړل سي خو د شریعت په چوکاټ کې شذینه استادان اجازه کړي ترانسپورت او پر لباس باندې کار وسی دا نظر فدا محمد لیکلی دی هدایت الله احساس لیکلی دی چې شذې حق لري چې تعلیم وکړي افغانستان افغانان ډیر زیاته اړتیا لري شذو او نارینه ته دواړه ته د تعلیم ضرورت دی او باید طالبان په دې اړه ډیر ژر پریکړه وکړي چې د نجونو مکتبونه باید پرانستل سي د استاد سعادت پنوم یو اوریدونکو لیکلي دي چې نړیوالو ته او ملګرو ملتونو ته اوس پکار ده چې د اوسنی حکومت سره تعامل وکړي او د رسمیت پیژندنې ژمنه ورسره پر داسې مشروط ډول وکړي چې په دوو یا درو اونیو کې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل سي نو نړیواله ټولنه به یې هم په رسمیت وپیژني که داسې ونسي ستونزه به لا پسې وغځېږي او زور یې تر افغانانو وځي ده وروسته لیکلی دی چې نه دیني ستونزه سته او نه هم کلتوري دواړه اړخونه ضد نیولی دي هغوی رسمیت نمانی او دوی دنجونو شونزی او پوهنتونونه بند کردی او وحید علی هو تک بیا لیکلی دی چې د اسلام په اساسي اصولو کې د علم پر زده کړه ټینګار سوی دی او د بلې خوا د نړیوالو اصولو او قوانینو له مخې هم پر زده کړو ټینګار سوی دی نو د اسلامي امارت له مشرانو څخه غواړم د غلی وحید شاغلی وحید علی هو تک لیکلی دی د لیکلی دی چې د امارت له مشرانو غواړم چې د علم او رڼا پر مخ ست خندونه لمنځه یوسي چې یو علم دوست او پرمختللی افغانستان رامسته سي د حاجی فضل احمد فضلی په نوم باندې یو اوریدونکو لیکلی دی چې شذې حق لري چې تعلیم وکړي بالکل موږ غواړو چې په حجاب کې دوی تعلیم وکړي دا د دوی حق دی او د افغانستان ټول خلک پر دې باندې خوابه دي چې شونځي تړل سوي دي او افغان پاتون په نوم باندې یو اوریدونکو لیکلی دی چې دا حق الله جل جلاله شذو ته ورکړی دی خو شذې د زده کړو اجازه غواړي او له طالبانو څخه دا حق یعنی د د هدف دا دی چې یعنی شذي طالبانو ته لاس غځوي چې دوی ته دا اجازه ورکړي، خو د حق ورته الله پاک ورکړي دي. د لیکلې دي چې کواک د طالبانو وي تر قیامت به شونځي خلاص نه کړي، ځکه دوی غواړي چې ټول افغانان د دوی غونډې بې سواده پاتې سي. افغان پاتسون همداراز لیکلې دي چې ولس بې تعلیمه وي، طالبان به د ځان په څیر جنګوي. اوریدونکو، دا هغه تفسیر دی چې تاسو موږ ته د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې پریښوي. اوس هم بیرته خپلو او میلمنو ته راځم. اغلی عائشه قاضي هم له موږ سره بیرته د تلیفون له لارې وصل سوه. اغلی قاضي، ما استاس څخه مخکې د نصاب په برخه کې پوښتنه وکړه چې تاسو د هغه نصاب په اړه باندې څه نظر لرئ چې په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې کوچنیانو ته ور زده کړه سوی دی. تاسو پر هغه باندې که خپل نظر را سره شریک کړئ، مهرباني.
زما دغه په نصاب په هکله باندې ما وویل چې تخصصي پر شکل باندې خو موږ نشو کولی چې څه ووایو، ځکه چې ډېر موده کېږي مکتب نه فارغ شوی یاستو او د شل کاله مخکې نصاب د ضرورت په اساس نه و، یعنی زموږ اړتیا نه پوره کول. اما لس کاله مخکې چې بل نصاب رامنځته شو نو هغه ډېر اړتیاو ته زموږ اړتیاو حلول د اسیا پاساسو د اسر پاساسو نو اوس که نصاب تغییر وکړي نو دا وخی چې د اصل په مطابق شي، یعنی د دې زمان په مطابق د ټکنالوژي په اساس مخکې لاړ شي، ځکه چې یو ماشوم مخکې د دینه چې مکتب ته ولاړ شي هغه ډېر خبرې د انټرنیټ له لارې نه پوهېږي. همداسې زموږ ځوانان هم په همداسې دی، ډېر معلومات د شیان دي چې موږ انټرنیټ له لاسه پیدا کوو، یعنی اوس هغه پخوانی وخت نه دی چې موږ ته یوازې کتابونه زموږ په لاس کې او څه چې هغه کې نو موږ هغې نه را زده کړو، زموږ مفکوره هم په هماغه کتابو باندې قید یي نه، زموږ مفکوره اوس ډېر وار دی، موږ ته ډېر لارې شته د زده کړو لپاره. نو کله شو دې په هغه لږ نصاب کې دینی تغیرات پکې راشي نو مخکې ما دا اشاره وکړه چې احکام ټول معلوم دي، فقهي مسائل هم ټول معلوم دي دین په برخه کې، نو پنځه آیات په تکرار باندې چې راغلي دي د فقهي مسائل او احکام باندې بحث شوی دی په قرآن شریف کې، نو دې کې څوک تغییر راستیم نشي. نور پاتې کېږي د تفکري او نور غیر قید شرط عبادت چې قید شرط نشته هغه په هکله چې موږ موضوعاتو د شیان په نصاب کې راځي، نو دې کې که مثبت تغییرات راشي د ښه دی، یعنی موږ لای هم یعنی نور هم په خلک په اسلام باندې تشویق شي، داسې نه چې ټول اسلام نه لاس وکاږي. اوس یو ذریعه شوی دی چې موږ د اسلام په هڅ یو ډېر خراب فرهنګ لرو موږ په افغانستان کې، د هر شي کار باندې هغه فرهنګي کار کوي هغه باندې د اسلام نوم اکتو او هغه منه کوو. همداسې دا چې انجونې اجازه نه لري چې مکتب ته لاړ شي دا یو فرهنګي مسله ده په اصل کې د افغانستان کې، دا اسلامي مسله نشته او نه دي، هم ځکه چې اسلام هیڅکله دا منه کړی نه دی چې نجونې دغه مکتب ته ولاړ نه شي یا علم زده نه کړي، یا داسې نه حدیث شته نه پکې کوم آیت شته او نه پکې کوم احکام شته. هو دا صحیح دی چې احکام شته چې ښځې باید خپل حجاب او د شیان مراعات وکړي، محیط هم ورته سالم وي، نو دا د دولت وظیفه ده بیا چې محیط سالم محیط دوی ته برابر دي، څه چې هغه ذکور برخي څه اوناس برخي. نو په عمومي برخه کې څه نتیجه چې زه غواړم ووایم خپل بحث نه دا دی چې نصاب کې که ښه تغییرات راشي د دې اصل په ضرورت په اساس باندې تغییرات راشي، نه دې نه ښه نور نه به نه کېږي.
مننه اغلی قاضی. اغلی دانش، استاس څخه په ورته پښتنه کوم چې لکه څنګه چې تاسو واوریدل اغلی قاضی ویل چې په ځینو مواردو کې شایي ناوړه دودونه د دې لامل وي چې خلک خپل انجونې شونځي ته نه پرېږدي، یا هم دا ډول چې لکه د طالبانو حکومت تر شپږم ټولګي پورته د انجونو پر مخ باندې د شونځي دروازې تړل دي، د دوی په نظر دغه د دینی لحاظه هیڅ جواز نه لري چې پر نجونو باندې د شونځیو دروازې وتړل سي. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست چې د دود له مخې ځینې خلک کېدای سي خپلې لوڼې نه پرېږدي او طالبانو هم د همدغه دود له مخې شونځي تړلي دي؟ که ستاسو په نظر طالبان کوم بل هدف لري یا کوم بل لامل یې دی چې شونځي تړلي دي؟
زه دغه نظر سره بالکل موافق نه یم چې دود له مخې دا وتړل شي، ځکه په افغانستان کې تاسې یو ریفرندوم وکړه یو وګورئ چې څومره خلک فیصدي غواړي چې دوی نجونې د لاړې شي مکتب ته. ښه که چیرې دوی دود ته راځي، هو زه دا منم ځینې کورنۍ شته چې هغوی نه پرېږدي خپلې نجونې. هغه کورنۍ په ندرت ډېرې لږې کورنۍ دي چې هغه یو فیصد هم د افغانستان نشي پوره کولی. هغه څه خلک دي چې هغه په کلو کې ژوند کوي او خپل یعنی ریشه ناپوه دي. که چیرې نو هغوی هغه نوی نسل لږ لږ پوه شي، کېدای شي چې هغوی هم خپل رونې نور مکتب او ښوونځي او دغه ته پوهنتونونو ته پرېږدي. نو دا بالکل یوه بهانه نه شي کېدلی چې د دود له مخې دوی نه پرېږدي. اسلام کې شته دی او موږ یې له دود له مخې نه پرېږدو. افغانان خپله نه غواړي، نه افغانان یې غواړي. د افغانانو په دود دستور کې دا نشته دی. افغانانو کې پوهې ښځې تېرې شوې دي، پوهې عالمانې تېرې شوې دي، هغسې خلک پکې تېر شوي دي چې هغوی په پوهه کې نوم لري. نو دا افغانستان دی. دلته که چیرې دود له مخې دلته خلکو خپلې نجونې نه پرېښودلې، رونې نه پرېښودلې، نو دلته به هغه پوهې ښځې چې په تاریخونو کې ثبت دي هغه به نه تېرېدلې. یوه خبره. بله خبره دا چې بل هدف لري، بل هدف لري. دوی سیاسي هدف لري، دوی داسې هدف لري چې په د افغانانو انجونو پر سر باندې معاملې وکړي او بیا هم خپل هغه تاریخ فکر ته رشد ورکړي، خلک په ناپوهۍ کې وساتي. دوی کچېرې نړیوالو ته همدا وایي چې په رسمیت مو وپېژنه، رسمیت مو وپېژنه، کېدای شي داسې نورې اعلامیې هم د دوی مخې ته کېږدي او بیا ورته وایي چې موږ د انجونو مکتبونه خلاصوو یا به یې خلاص کړو. نو دوی د خپلو خویندو خپلو هغه سپیشلو خوځو پر سر باندې معاملې کوي چې هغوی د صرف علم او د پوهې هدف لري. نه په حجاب کې زمونږ خرابې شته، نه په نصاب کې زمونږ خرابې شته، نه په دود دستور کې زمونږ خرابې شته. ټول نجونې په حجاب کې تللې دي، ټول نجونې پوهې حاصلولو لپاره تللې دي، ښه په افغاني کلتور باندې تللې دي. نو دوی نه پوهېږم، دوی نور هدفونه لري، سیاسي هدفونه لري چې په دې باندې ټول افغانانو سپو دي. هغه د تاسو کمنټونه خپل ولوستل، هغه خلکو چې تاسو ته کمنټونه درکړي په هغه کې داسې منفي کمنټ تاسو ولیدلو چې افغانان غواړي چې نجونې دې قربان دي اوسيږي او پوهې ته دې څوک لار ورته اوارانه کې. نو د دې نه معلومې چې افغانان غواړي چې خپل خویندو او خوځو باندې درسونه وایي. نو دا توجه نشي کېدلی دود له مخې نه ده. زمونږ دود دومره خراب نه دی چې دود دستور مو فرهنګ مو دومره خراب نه دی چې موږ د پوهې مخه ونیسو خپل رونی پوهې او دت تقریل.
مننه اغلی دانش، زبیر ته تاسو ترازم. اغلی سادات، موږ یو اوریدونکو موږ ته د فیسبوک لالارې لیکلی وای او تبصره و چې د ویلو چې دای په یو دواخانه کې کار کوي او دغه درملتون ته مولایان ورځي او شذي ورسره وي چې مریضان وي او دوی د پښتنه ورڅخه کوي چې شذینه ډاکټران چیرې دي چې د دوی مریضان وګوري. خو دوی وای چې ډاکټران نسته نو دا مریضان بیرته کور ته ځي. ستاسو په نظر باندې دا ډول مولایان چې دوی پودي چې باید انجونی لوستې سي او ډاکټران سي، انجنیران او همداراز نورو برخو ته ولاړې سي چې د افغانستان راتلونکی واده وکړي او د اقتصادي لحاظه پیاوړتیا رامنځته سي، دغه مولایان مولا صاحبان ولې ستاسو په نظر د طالبانو سره نکښېني، هغوی ته قناعت نه ورکوي، یا د هغوی د دغه پریکړې پر ضد باندې ولې غږ نه اوچتوي؟
متاسفانه چې دغه ملایان چې دي دوی هم د هغوی تاثیر لاندې دي، د مشرانو تاثیر لاندې دي. دوی سمه ده چې د یو خوا نه به د ښځو ډاکتران لټوي چې د دوی ښځې تداوي کړي، مګر په هر صورت بیا هم ظلم ښځو باندې کېږي، بیا هم ظلم ښځو باندې کوي. که مشرانی وي که کشرانی وي، د دوی ټول اصلا د دوی مقصد او مرام ټول همدا دی چې باید ښځې دې وځورېږي، د ښځو حقونه د خپل لاندې شي. ځکه چې ګورئ که ډاکتران دغه نسل د ډاکتران زمونږ ختم شي، بیا به بل نسل مونږ ډاکتران د کوم ځای نه کوو.
آیا د گاونډي مملکتونو نه دوی غواړي چې خزینه ډاکټران یې وغواړي که هغوی حجاب ولري که ونه لري دوی به لاسپنامه ورته بدار وي. څرنګه چې موږ او تاسو مخکې هم لیدلی دی گاونډي او ملکونو نه اسلامي ملکونو نه البته هغه ښځې چې راځي د نن افغانستان ته دوی دپاره راځي البته کوم سیاسي مقصد دپاره چې راځي هغوی بې د حجاب نه دوی څونه ورته لاسپنامه ولاړ وي نو دوی هغه خپلې ښځې یا د افغانې ښځې او نجونې چې په حجاب سره هم غواړي چې خپل تعلیم ترلاسه کړي نو دوی هغه هم نه قبلوي او بیا لته یې دوی ډاکټران ښځینه ډاکټران لته یې خپلو ښځو ته نو دا زه اصلا دې ته حیرانه یم چې دوی په کوم عقل باندې دا پوښتنه کوي چې آیا ښځینه ډاکټران شته دی او که نشته دی نو د دوی عقل څنګه دا مني چې د دوی ښځینه ډاکټران باید تداوي کوي او ښځینه ډاکټران باید وګوري نو بیا هم زما په نظر دواړو طرف بیا هم ښځو ځپل کیږي بیا هم ښځو حقونو باندې دوی د ښځو حقونو خپل لاندې کوي ځکه چې دوی هغه ښځې چې مریضان دي یا مثلا بل کار یوازې مریضي په بخش کې نه یعنی نور کارونه په برخو کې هم که ښځې ضرورت لري نور ښځینه نشي پیدا کولی چې خپل هغه مشکل ورته ووایي او مشکل یې حل شي نو هغه ښځه یا مثلا مریضي تداوي نه کیږي نو یو ښځه په هغه طریقه د منځ دي او بل ښځه په دې طریقه د منځ دي چې هغه تحصیل ته نه پریښودل کیږي تر څو وشي کولای چې هغه بې سواد ښځې زمونږ چې دي او یا هغه ضرورتمند ښځې چې دي هغوی سره کومک ونشي کولای نو بیا هم د دواړو طرف نه ښځې ځپل کیږي او د ښځو حقونه تر خپو لاندې کیږي نو زما په نظر کدی غواړي چې خپل ښځو ته البته احترام قائل شي او افغان ښځو ته احترام قائل شي افغان ښځو څنګه چې زموږ خور وویل چې دا دود دی په افغانستان کې دا دود نه دی په افغانستان کې موږ په تاریخ کې لیدلی چې آیا زموږ نارینه زموږ ښځې د مکتب او د تعلیم او تحصیل نه منع کړی وي صحیح ده یو فیصدي موږ لرو دا منو چې موږ یو فیصدي د نارینه و لرو چې شاید د مخالف وي مګر هغه ډېر یو کم فیصدي دی هغه فیصدي نه دی چې فکر وکړو چې شاید 90% زموږ نارینه په دې عقیده وي چې ښځې باید تعلیم وکړي او دا 10% اصلا 10% په نظر کې باید نه نیول شي او اوس هغه 10% مونږ باندې تحمل کیږي چې هغه 10% سره ته ورسیږي چې دا او دې ته د دود نوم ورکول کیږي د دود نوم که اصلا انسان عقلانه فکر وکړي مونږ افغانستان یو اسلامي ملک دی نو اسلامي ملکونه آیا اسلام مني که دود مني فکر وکړي چې هغه 10% دغه دود لري نو هغه باید هغه ته د قناعت ورکړل شي چې هغه اسلام مني که دود مني نو که اسلام مني په اسلام کې خو ښځو ته حق ورکړل شوی شرعي حق دی تعلیم د هغه شرعي حق دی نو باید ورته ورکړل شي او که دود مني بیا نو اسلام یې ونه منل بیا هغه ته څنګه موږ مسلمان ویلی شو نو زه فکر کوم چې که دغه ډله غواړي چې واقعیا خدمت وکړي افغانستان ته او واقعیا د اسلام نوم بد نه کړي او د اسلام نه د خلکو زړونه تور نه کړي نو د هغه شرعي حقونه چې ښځو ته په اسلام کې ورکړل شوی هغه حقونه چې یو حق تعلیم دی نو هغه حقونه یې ورته ورکړي او که دا حقونه ورته نه ورکوي نو زه فکر نه کوم چې نړیوالې ټولنې دوی په رسمیت وپېژني او که وی پېژني نو دا به د نړیوالې ټولنې د بشري حقونو نړیوالې ټولنې دا به ډېر یو غټ جفا د ښځو د حقونو په مقابل کې دي
مننه اغلی سادات زبیفت تاسو ترازم اغلی قاضی ز تاسو څخه د اغلی سادات خبرو په تړاو باندې پښتنه کوم دوی یادونه وکړه چې شذ د شذو د حقونو په برخه کې مولا صاحبانو ډیر ژغنه دی پورته کړی هغه شذ چې اعتراضونه کوي یوازې شذ راوتل دي لارو کوڅو ته نارینه نه وي وسره او د نورو خلکو ترڅنګ لکه تاسو چې زموږ د نورو میلمنو څخه هم واوریدل دوی ویل چې مولا صاحبان هم توقع لري چې ډاکټران باید د دوی ناروغانی وګوري خود طالبانو د پالیسیو پر وړاندې د اسلام نظر او احکام نه تبلیغ کوي ستاسو په نظر څوک بل طالبانو د افغان شو ځوانجونو د تعلیم حق اخلي
دغه زه وګورم چې خپل خبره واځي کوم مخکنی خبره زما منظور دا نه چې زموږ عمومي فرهنګ دې دا چې مونږ نه پریدو چې تعلیم او تحصیل وکړي نه زما منظور دا چې مونږ هر شی په اسلام کې چې منکو هغه په اصل کې اسلام کې نه زموږ فرهنګي مسائل یې هغه مونږ په اسلامي شکل باندې غواړو چې ومنو ټول باندې یوازې د ځکه خبره نه دي ټول مسائل بل هم شته په دې باره کې او د دې لپاره ما لیدلې د خپل دید په اساس زوایم چې د انجونې د سشته چې هغه وخت کې هغه حکومت کې همداسې اجازه نه درلودل او په دې حکومت کې په هر شکل باندې زما منظور په زموږ په فرهنګ کې نو چې یعنې زموږ عمومي فرهنګ دا چې مونږ انجونې نه پرېږدو حتی خپل طالبان مینس کې هم دې شته چې خپل انجونې مکتبنه پاتې شوې دي او آنلاین درس وایي دې انجونې شته چې هغه په اکاډمیک برخو کې کامیاب شوې ده په کابل پوهنتون کې هم د سنور پوهنتونونو کې چمپیان اخیستل شوې او د استاد په حیث کامیاب شوې ده دا او هغه فعلا هم منتظر دي ټول غندې چې مڅخ شروع کیږي نو د څه نه دي چې دوی ټول د تعلیم او تحصیل ته مخالف دي او همدارنګه تاسو څه مسایل چې بیان کو مولوی صاحب چې دوی همدا مشکلات د شین د لای نور زیاتیږي ځکه چې ټول د ته ضرورت لري ان خزه د نیمه جامع تشکیلي یوازې ټول کارونه کسریک او کینو خصه اصلا هغه وخت بیا ایسه مغاول نه بیا ضرورت نه و چې بیرون باید لرش یا نورو چارو که اغا سهم وخلی دا یا ضروری دغده نو انجونو پا بخو که اوز که مونگا خپل دید پاساس ویلو وایو په مرکز کې چې زه ګورم کورسونه هم خوشی دي او ساکال انسټیټیوټ د تیبین انسټیټیوټونه هم کارونه شروع کړي دي یعنی درس شروع کړي دي انجونې قابلیت او نور برخو کې درس وایي او کورسونه کې هم د ژبو په برخه او نور شیان واز شوې دي یوازې مدرسې نه دي چې وازې دي او کارا شو د دې په حق له چې د حکومت پالیسی په حق له باید خبرې وکړو نو اصلا یوازې د حکومت مشکل د انجونو په حق له نه دي تهداف نه مونږ تر اوسه پورې جوړ شوې نه د دې حکومت په اساس مونږ قانون نه لرو مونږ هم شمول حکومت نه لرو بیا پاتې کیږي انجونو مسله چې انجونو ته د حکومت کې قید و قیود رامنځته شوی کار لپاره تحصیل تعلیم لپاره نو دا ټول باندې غواړو شي باید اول تهداب باید جوړ شي بعد دغه نه یو برخه چې د تحصیل او تعلیم برخه کېږي د انجونو دا اساسي مشکل دی دا باید حل شي او د دې په حق باید د جامع جهانی حکومت سره بعد د طالبانو حکومت سره دا باید پالیسی د دوی پالیسی او د جامع جهانی پالیسی د دواره باید مطابقت ورکول شي چې کوم شیان جامع جهانی غواړي هغه باید حکومت ومني چې د مغی په اساس د نننۍ معیار په اساس باید مخکې لاړ شي د انجونو ته دروازې وازې شي تعلیم تحصیل لپاره همداسې نور مشکلات چې مونږ لرو د بیکاري مشکلات شته د حکومت حکومتي مشکلات نور شیان چې شته دا ټول باید حل شي
مننه اغلی قاضی زبرت تاسو تر اعظم زموږ یو اوریدونکو دی چې زنګ وهلې دی د دوی تفسیره به اول واخلو بیا به ملمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
خورجان تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد هم له لغمان.
وعلیکم سلام همدرد صاحب، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. که تاسو له موږ سره خپله تفسیره شریکه کوئ یا کومه پوښتنه لرئ په لنډو ټکو باندې مهرباني.
دما خو خورجان دغه یو نظر غونډه ده کنه زه دغه وایم که چېرته موږ د موږ اسلامي امارت لږ وخت د خزینه و تور کې کنه نو نه به کامه به بیا په یو بخش کې موږ نه محسوسو که هغه د مریض په برخه کې، خزینه ډاکټر په برخه کې، که هغه د معلومې په برخه کې، او ټولو نه خو ډېر ضرورت هم دا اوس داسې اسلامي امارت داسې ښځې او نر جدا کول دوی غواړي که نه چې مطلب ښځه باید نو موږ باید که اوس معلمانې لرودلې دغه مشکل به سره به مخ نه وو. او تا چې سو مریض مریضیا خو طالب ته هم لګېږي، ملا ته هم لګېږي، نظامي ته هم لګېږي، غیر نظامي ته هم لګېږي، مرض خو دا نه ګوري چې ته څوک یې. نو زه دا وایم چې بیا به نه دی د کم کمی سره مخ کېږي نه به موږ مثلا یو یو طالب ده نظامي ده پاسپورټ جوړوي خزینت ته نو هغه به ښځه اکاسخانې ته بیایي که نه مثلا کلته یو ښځه اکاسه وي خو هېڅ مشکل پېښ نه سه. نو زه دا وایم چې په هر بخ کې ښځو ته ضرورت ده، باید ښځو ته وخت ورکول شي، بیا به موږ له دغه ویلو نه خلاصې چې ولا زمینه نه ده مساعده یا شرایط نه دي. هغه شرایط همدغه شرایط دي چې اوس که لږې تنخواګانې جیږي کوله دي د ډاکترانو مثال لږې تشویق کو د نرسانو نو په لږ وخت کې به ټول مشکل انشاءالله تعالی حل شي. او دا د ماتې نه یو غوښتنه هم ده د یو ولسي وګړي په حیث باندې نورم وخت نه نیسم.
مننه اغلی شاغلی همدرد چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او له موږ سره مو خپله تبصره شریکه کړه. اوریدونکو نورې پوښتنې هم سته چې موږ یې له خپلو میلمنو څخه وکړو خو وخت اجازه نه راکوي. دا زما حق دی خپرونې وخت نور پای ته رسیږي. له خپلو درو سرو میلمنو اغلی عایشه قاضي، اغلی نفیسه دانش او اغلی وژمه سادات څخه ډېره ډېره مننه کوم چې تاسو وخت وایستې او له موږ سره مو په دې خپرونه کې ګډون وکړ. زه به بله اونۍ بیا له تاسو سره یم اوریدونکو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
مری پکو کو کے بل جانان میں لٹوا مور کرمان میں لٹوا شفق و زر تخیر نارنگ لپے ڈکاوا مخفل جانان میں لٹوا مور کرمان میں لٹوا
د رادیو خبرونی اوس شپه او رات څلیرویش ساعته اوریدلای سي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او رات ل تاسو سره.
Jali tha pidle jali fun, jali tha pidle jali fun. یاری ته پیغلی جلی فن یاری ته پیغلی جلی فن چې انده سده تر صفا وقت سر کوي چې انده سده تر صفا وقت سر کوي گل 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 ولی نرا گل 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 ولی نرا
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.